ان خبرونه له فریبا ظاهر نه اورو.
د افغانستان د کورونی چار وزارت وای د کابل شهر په نننۍ بریدونو کې لشتل لږه اته تنه وژل سوي دي او یو دیرش نور ټپیاندي. دغه وزارت په ویلا مې کې راغلی چې نن سهار شاوخوا اته نیمې بجې د کابل شهر لمنځه د اولسمې او څلورمې حوزې له مربوطاتو څخه درویش توغندي پر بیلابیلو استوګنیزو سیمو لګېدلې دي. ښایي د تلفاتو شمېر بدل سي. د کورونی چار وزارت وای چې په دې اړه پلټنه کوي چې دا توغندوی دستګاوي څنګه شهر ته دننه ورول سوي دي. وسلوالو طالبانو په دې پیښه کې لاس درلودل رد کړي دي. تر اوسه کومه بلې ډلې هم د مسولیت نه دی اخیستی. ټاکل شوی دی چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په قطر کې نن له طالبانو سره وګوري. مایک پامپیو به په دوحه کې نن د افغانستان د دولت له پلاوي سره هم خبرې وکړي. فرانس پریس خبري ایجنس څرګندوي چې د دې خبرو هدف دا دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې پرمختګ وسی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي ټول هغه یوادونه چې د پوځیانو په اړه له نړیوالو بشري حقوقو څخه د سرغړونې تورونه سته خپلواک څېړنې دی وکړي. د امریکا په جورجیا ایالت کې د رایو د بیا شمیرلو نتیجه هم د جو بایدن په ګټه تمام شوه. په دې مهم ایالت کې چې شپارس الکترال رای لري اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د رایو د بیا شمیرلو کې دوه غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداري ورکړ چې جګړه ځپلی یمن د قحطۍ له داسې بد حالت سره مخامخ دی چې په تیرو څو لسیزو کې یې په نړۍ کې ساری نه لیدل کېږي. د انتونیو ګوتریش په وینا د میلیونونو کسانو ژوند په یمن کې په خطر کې دی. او د فایزر د دوا د تولید شرکت له خپل جرمني شریک بایونټیک سره د امریکا په متحده ایالتونو کې د کورونا ویروس پر ضد له جوړ کړي واکسین څخه د استفادې لپاره بیړنۍ غوښتنه کړې ده.
که تاسو چیرته انټرنیټ لرئ دغه خبرونه او دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم لیدلی شئ پته د ازادي رادیو ډاٹ کام. اوس هم د دغه خبری خبرونه خبری مسائل پای ته رسیږي. ورزو 19 پروګرام ته د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافي همت د ظاهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې نوې امنیتي سیستم به له هیواد د باندې د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو.
د نشئی موادو تر ډیر شو ډیر قاچاقونکي مجازات شول. د نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز محکمو د علنی غونډو په جوړولو سره د نشئی موادو شپږ دیش قاچاقونکي چې د اتویش پیخو په تړاو نیول شي وو، له دوو کالو څخه نیولې بیا تر شپاړسو کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. د نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ته وویل دا قاچاقونکي په بیلابیلو ولایتونو کې نیول شوي. له دوی سره نږدې 300 کیلوګرام نشئی مواد نیول شوي دي. په دې نشئی موادو کې هیروئین، خیخه، چرس او تریاک شامل دي. د غډول امنیتی ادارو په تیره اونۍ کې د نشئی موادو د قاچاقو درویش مشکوک کسان ځانګړي څارنوالۍ ته معرفي کړي او دوسیې د څېړلو په حال کې دي. د هرات پولیسو دې ولایت ته تر 1300 لیترو ډیرو الکولو د قاچاقو مخه ونیوله. د هرات د امنیه قومندانۍ ویان عبدالاحد ولیزاده ازادي رادیو ته وویل له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په گزارې ولسوالۍ کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې یو 1310 لیټره ایتایل الکول په میر داود دروازه کې ونیول شول. دا الکول په یو موټر کې بار شوی او په پام کې وچه هرات ښار ته قاچاق کړل شي. د دې موادو د قاچاقو په تور درې نفر هم نیول شوي دي. په تورخم کې لسګونه کیلوګرام نشئی مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي رادیو ته ویل 215 کیلوګرام نشئی مواد چې په یو موټر کې بار شوی او په پام کې والا هیواد څخه د باندې قاچاق کړل شي پولیسو ونیول. په دې موادو کې 450 کیلوګرام هیروئین، 90 کیلوګرام تریاک او 122 کیلوګرام چرس شامل وو. د دې موادو د قاچاقو په تور موټر چلونکي هم نیول شوی دی. او د ونی ورستې پیښه دا ده چې په کابل ښار کې د نشئی موادو د قاچاق او خرڅولو په تور 9 نفر ونیول شول. د کابل امنیه قومندانۍ ویان فرامرز فردوس ازادي رادیو ته ویل د نشئی موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د کابل خار په 12 ناحیه کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 8 کیلوګرامه هیروئین ونیول شول. دا هیروئین د موټر په ټایرونو کې پټ ایښودل شوی او په پام کې وچی پر موتادینو باندې وپلورل شي. د غډول پولیسو د خیرخانه په کوتل کې هم عملیات وکړل چې په نتیجه کې د نشئی موادو 15 قاچاقونکي ونیول شول. د قاچاقونکو 4 کیلوګرامه هیښه په یو سفری بکس کې ایښی او غوښتل یې چې د افغانستان له شمالي ولایتونو څخه یې کابل ته قاچاق کړي.
د نشئی موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې نوې امنیتي سیستم به له هیواد د باندې د نشئی موادو د قاچاق مخه ونیسي.
هیچ نقطه میدان هوایی بین ملی حامد کرزی باقی نمانده که ما او را تحت پوشش کمری امنیتی خود قرار نداده باشیم.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې د کابل ساقیخانې د معتادینو او مجرمینو په مرکزونه اوښتي دي.
ما په خپل موټر باندې 12 بجې د موټر نه راغلم. د واده نه دزونه را باندې وکړل. بعد ما خام نه دوی غلام کوي. بعد اته بجو نه دکانونه وایي.
د کار او ټولنیزو چارو لمین عبدالکریم هاشمی سره مرکه لرو.
د درې نیم میلیونو کسانو دا قوي بودیجه ته ضرورت لري، قوي سپورت ته ضرورت لري. زمونږ بودیجه او توانایی دومره نه دی چې په دې کچه مونږ کسان پروسس کړو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
تاسو ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میراونی ولای دی؟
کلیوال نور تا نه غواړي.
ولې مې نه غواړي؟ ما څه بد ورسره کړی دي.
اوس پرونه په افغانستان کې د هوایي ډګرونو لپاره د نشي مواد په قاچاق پیل کوو. د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې نوې امنیتي سیستم به له هیواد د باندې د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي. د دې هوایي ډګر چارواکي وایي چې د دې امنیتي سیستم تر فعال کېدو وروسته به د تلاشي د ځای په ګډون د هوایي ډګر ټولې سیمې د امنیتي کمرو په وسیله څارل کیږي او دا سیستم به د نشي موادو د قاچاق په مخنیوي کې له دوی سره مرسته وکړي. د یادونې وړ ده چې یوازې د روان میلادي کال په تیرو 10 میاشتو کې د حمید کرزی نړیوال هوایي ډګر اړوند د نشي موادو سلويش قضیه عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوی دی. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاستر نه کولاندې کوي.
له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز لخوا د دوسیو چیړنې ښیي چې سخت کال یوازې په میزان میاشت کې 14 تنه په داسې حال کې نیول شوي چې د حمید کرزی هوایي ډګر له لارې نشئی مواد له افغانستان څخه د باندې کاچا کول. افغان دولت اوس د حمید کرزی په هوایي ډګر کې داسې نوې امنیتي سیستم فعال کړی چې د دې هوایي ډګر د چارواکو په خبره له افغانستان څخه بهر به د نشئی موادو د کاچاکو په مخنیوي کې له دوی سره مرسته وکړي. د حمید کرزی د هوایی ډګر رئیس سید عمر صبور ازادي رادیو ته وویل اوس د هوایی ډګر ټول سیمې د امنیتی کیمرو په وسیله څارل کیږي.
هیڅ نقطه میدان هوایی بین ملی حمید کرزی
د حمید کرزی نړیوال هوایی ډګر هیڅ سیمه هم د امنیتی کیمرو له څار څخه پټه نه ده. د امنیتی څارنه به د نشئی موادو د قاچاقو په مخنیوي کې ډیره مثبت اغیزه ولري. اوس د تلاشی د ځایونو په ګډون ټول سیمې د امنیتی کیمرو له خوا څارل کیږي.
نشئی مواد نه یوازې دا چې له افغانستان څخه د باندې کاچاکیږي، بلکې له د باندې څخه هم افغانستان ته د کیمیاوي نشئی موادو کاچاک ډیر سوی دی. په دې ورستیو کې د حمید کرزی نړیوال هوایی ډګر پولیسو یو فرانسوي له 20 کیلوګرام او یو بلجیمای له 12 کیلوګرام نشئی ګولوی سره نیولای چې دا ګولوی له اروپا څخه افغانستان ته کاچاک کولی. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد وایي تر کرنټین وروسته کڅه هم سفرونه کم سوي، خو د نشئی موادو کاچاکونکو خپل ټول پام هوایی ډګرونو ته اړولای دی.
دروان میلادی کال لپیل څخه بیا تر اوسه پورې د حمید کرزی نړیوال هوایی ډګر څخه په مجموعي ډول 9 قضایي عدلي او قضایي مرکز ته استول شوې دي. لدی قضیو سره 9 کیلوګرام هیروئین، 4 کیلوګرام تاریاک او 4.5 کیلوګرام خیخه تړلې ده. قاچاقونکو غوښتل چې دا مواد د هوایی ډګر لاره دوبی، دهلی، ترکی او فرانسې ته قاچاق کړي. په دې پیښو کې څو قاچاقونکي نیول شوي او قضیه په عدلي او قضایي مرکز کې څیړل کیږي.
قاچاقونکي نشئی مواد د هوایی ډګرونو لاره لری هیوادونو ته په خپلو جامو کې او نږدې هیوادونو ته په خپلو خېټو کې وړي. د یادونه وړ ده چې په دې قاچاقو کې تر ډیره حده له ځوانانو او ښځو څخه کار اخیستل کیږي.
محمد ایاس تر نکو چې د حمید کرزی په نړیوال هوایی ډګر کې د نوې امنیتی سیستم په اړه راپور اوروه.
آیا پوهیدلاست چی قیلون روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر بشیر احمد سربری خبرې واورو.
کوم مواد چې په قیلون کې دي، وی د میوه ورکوي، خو په اصل کې دی هماغه تنباکو. په هغه کې 3000 قسمه ماده تر اوسه شناسایی شوې ده، چې په هغه کې 80 قسم ماده ثابت شوې ده چې په صحت باندې مضر ده، او په هغه کې 500 رقم ماده ثابت شوې ده چې سرطان جوړوي. نو دا ویلی شو چې یو کش د قیلون معادل د 15-20 سیګریټو په اندازه کې دود او تنباکو مصرف کوي.
آیا پوهیدلاست؟
در نوریدونکو اوس د نشي موادو لقاشاکو څخه د نشي موادو د استعمال موضوع ترازو. ساکي خانی د نشي موادو لقاشاکوونکو ډلو مالی سرچینه بلل کیږي. د هوغه سیمو اوسیدونکو چې تاسو ساکي خانی جوړ سوي وای چې ساکي خانی د نشي موادو د خرڅولو ترڅنګ د مجرمینو لپاره هم خوندې ځایونه دي. د عامه روغتیا وزارت وای چې ساکي خانی ځوانان د نشي موادو استعمال ته اچوي او د نوو نشي موادو رواجولو ته زمينه برابر کړې ده. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمت کړی چې پښتو ژباړه نوریا جبار خیر وړاندې کوي.
دا د کابل ښار مرنجان غونډۍ ده چې ډیر معتادین پکې راټول شوي دي. دوی په دې غونډۍ کې خیمه درولې او د موقت وخت لپاره پکې اوسېږي. د ټوکرانو له ټوټو څخه جوړه شوې دا خیمه د نشئی موادو له دود څخه ډکه. د ټوکرانو له ټوټو څخه جوړه شوې دا خیمه د نشئی موادو له دود څخه ډکه ده. دلته ځینې کسان نشه پراته او ځینې نور بیا ناست نشه کوي. دا معتادین وایي دوی ځکه دلته اوسېږي چې ساقي خانې ورنږدې دي او دوی ته نشئی مواد اسانه ورسیږي. دوی زیاتوي چې په ساقي خانو کې ځینو معتادینو ته د اوسېدو ترڅنګ د ژوند ځینې نورې اسانتیاوې هم برابرېږي.
زه په ډېرې سختۍ باندې کار کوم، دلته راځم او نشه کوم. دلته مې خیمه درولې ده، په دې خیمه کې ویده کیږم. د مرنجان غونډۍ له لمنو څخه هر شی راوړو او په دې خیمه کې یې مصرفو. معتادین کولای شي چې ساقي خانو ته ولاړ شي، خو تاسې په دې جامو کې نسی ورننوتلی. د ساقي خانو دروازې تړلې وي، څوک بیخي دروازه نه در خلاصوي. له دباندې څخه ساقي خانې قلف ښکاري، خو نشیان یې په سیستم باندې پوهیږي او په شفر دروازه ورته خلاصیږي. لا معتادینو پرته یې بل چاته نه خلاصوي.
دا یوازې معتادین نه دي، بلکې د کابل ښار د اتمی ناحیې اوسیدونکي هم د مرنجان غونډۍ پر شاوخوا د معتادینو د راټولېدو لامل هم دا ساقي خانې بولي. دوی وایي چې د نشئی موادو قاچاق کوونکو د استوګنې په سیمو کې کورونه کرایه کړي او ساقي خانې یې پکې جوړې کړې دي. د تواب او سپین غر په نومونو د شهرک تلایی دوه اوسیدونکي وایي چې ساقي خانې د معتادینو ترڅنګ د مجرمینو لپاره هم ښه خوندې ځایونه دي.
کومه سړی چې په هر جرم جرایم کې څو په دغه باندو کې ځان دی واچولو او ته د موغه د تسخص بس په دې کې تشپتیریږي چې هر جرم کې کسړی مرکی کاغور کې خواته نشي ورتلای.
ما په خپل موټر باندې 12 بجې د هوټل نه راغلم، د وادنه د زونې را باندې وکړل. به مې کوڅې ته تنه ټول شارک دی خلکو ته معلومه ده. بعد ما خام نه دوی غلام کوي، بعد اته بجو نه دکانونه وایي.
د عامه روغتیا وزارت د نشئی موادو غوښتنې کمولو ریاست څېړنې ښیي چې ساقي خانې معتادینو ته نوې نشئی مواد ورکوي، لکه خیخه، کراک او نشئی ګولۍ. معتادین د دې لپاره چې خانه ششي د نوې نشئی مواد رانیسي او بیا ورباندې اخته کیږي. د نشئی موادو د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکی مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری ساقي خانې په ټولنه کې د اعتیاد د خبرېدو عمده لامل بولي.
دا مواد مخدر چې خرڅې دوی هیڅ قانوني فعالیت یا اجازه نامه نه لري، او خلک ځوانان تشویق کیږي چې ورسره دلته یو استاد تیری ځوانان دی او ګردمایي لري. هغه ساقي خانه چې مثلا سګرټ، تمباکو، قلی او نداشیان او چرس ورسره خرڅي، دلته زی ورسته قدم په قدم په قبل ساقي خانه تزي او په مواد مخدر متدیش.
تیبي ډاکټران وایي چې د استوګنې په ځایونو کې د ساقي خانو موجودیت ځوانان په نشو اخته کوي او په ټولنه کې دا ناوړه عادت خبريږي.
درنو اوریدونکو، نوریا جبار خیل و چې د ساقي خانو په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو او ورش پر مزنی سپو سربیره یا په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. اوس ته محتاجینو د کار موضوع ته راځو. د کار د پالیسۍ پر اساس محتاجین هم د هیواد د نور خلکو په شان د کار حق لري، خو دوی په بیلابیلو دلایلو د کار له حق څخه محروم سوي دي. دا چې د کار په قانون کې د محتاجینو د توان سره سم د کار یادونه ولې نه ده سوې او محتاجینو ته ولې کار نه ورکول کیږي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د کار او ټولنیزو چارو وزارت له معین عبدالکریم هاشمي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د کار په قانون کې د محتاجینو په اړه څه ویل سوي دي.
په قانون کې موږ او تاسو اسې پذیره یا متضرر شوي یا قشار او طبقات ټول یو ځای په نظر کې نیول کیږي. په تور د مثال متادین یو صنف دی، کونډې، یتیمان، بیرته چې وطن ته راستانه شوي دي، وطن کې دننه چې بیجای شوي دي، دا کورنۍ، هغه کسان چې ډېر بد فقر وضعیت کې پاتې دي، هغه کسان چې قطن کور نه لري، په قانون کې دا ټول جمن په نظر کې نیول شوی دی. ترنګه قانوني اساسي کې د ټولو اتباع او حقوق په نظر کې نیول شوی دی. په قانوني کار کې هم د افغانستان ټول اقشار ته په یو سترګه قتل کیږي، دا غي کار، دا غي تقاوت، دا غي ژوند، دا غي حسین، دا ټول په یو سترګه لیدل کیږي.
د کار په قانون کې مثلا آیا دغه شی مشخص فصل هم کې ستاسي د معتادین لپاره سره د افغانستان څخه د پاسه 3 میلیونه کسان معتاد دي؟
ټول آسیب پذیر اقشار په نظر کې نیسي قانون، بیا قانون په اجزا کې په شرح کې بیا دا مطالب راځي. یعنی قانوني کار ځان ته د شرح ضرورت لري چې په هغه کې بیا هر کټګوري په نظر کې نیول کیږي. شاید تقریبا ډیر شو په اندازو آسیب پذیر اقشار تقسیم کیږي چې په هغه کې معتادین هم شامل دي.
موږ چې د ډیری معتادینو سره مرکې کړې دي، دوی وایي چې د اعتیاد علت یې بیکاری و. تاسو د کارمندلو په برخه کې د دوی لپاره څه کړې دي تر اوسه؟
هغه کسان چې تداوی لاندې دي او د هغې بیرته صحت یا بکیږي، هغه کسانو سره زمونږ تړاو دی. د روغتیا وزارت لارې نه مونږ ته معرفي کیږي چې دا سړی اوس د اعتیاد له نظر نه منفي وضعیت لري دا او دا صحت یابه شوی دی. دغه کسان زمونږ امید مرکز ته او یو بل د زنانه لپاره هم مونږ یو کوچنی بل ډپارټمنټ لرو چې هغه زنانه چې د اعتیاد دورې تیر کړې وي هلته پروسس کیږي. دوی ته مونږ فنی او حرفوي زده کړې ورکوو. دوی ته هغه اجتماعي، کورنۍ، عام سیاسي مسؤلیتونه چې په ټولنه کې لري دا ورته په ګوته کیږي. د یو مثبت فرد په حیث بیرته ټولنې ته ورداخل شي. زمون قانوني مسؤلیت میوازي دي ته فني او حرفوي زده کړې دي، دي ته د کار تجهیزات او وسایل برابر کیږي او دي د کار دنیا ته ځان اچي.
موږ د امید کم پولې دی، په امید په کم کې تقریبا د اوس لپاره د 150 سلويختو په شاوخوا کې کسان وو. څه فکر کوي چې د ټول افغانستان په کچه دغه شی دوه مرکزونو موجودیت چې دي ته حرفوي زده کړې ورکړي دا کم نه ده؟
دا ډیر کم دی. د دې لپاره باید په ټول ولایت کې موږ مرکزونه ولرو چې تعلیمي کارونه وته وشي. د معتادینو د استخدام، د صحتیابي کېدو، د مهارتونو د زده کړو او د بیرته سالمو افرادو او عناصرو په شکل ټولنې ته ور داخلېدل، د دې لپاره ډېر قوي ستراتیژي او کاري اصول ته ضرورت دی. ولې دا اوس هغه وضعیت دی چې 15-16 کسان موږ معتاد لرو؟ د درې درې نیم میلیونو کسانو دا قوي بودیجه ته ضرورت لري، قوي سپورت ته ضرورت لري. زمونږ بودیجه او توانایی دومره نه دی چې په دې کچه مونږ کسان پروسس کړو.
اوس پښتنه هم دا ده، تاسو د دې برخې د یو مسؤل په صفت چې تاسو به خلکو ته د کار زمینه برابروي یا به پالیسي جوړوي د کار په اړه یا به د کار لپاره داسې یو منظم تشکیل رامنځته کوي، ولې تر اوسه پورې همدغه دوه مرکزونه پاتې دي؟ ولې ډېر سوي نه دي؟ آیا د حکومت نورې برخې تاسو سره همکاري نه کوي؟ بودیجه کمه ده؟ تاسو تر اوسه پورې حکومت په دې قانع نه کړی سوای چې بالاخره په ټول افغانستان کې دغه شی یو دانه مرکز جوړ کړي؟
په هر کال کې 300,000 کسان ځوان عناصر د کار بازار ته داخلي کی. په هر وطن کې د کار موضوع ستونزمن ده، مسله ده. نو په افغانستان کې هم موږ دغه اجتماعي ستونزې سره مخ یو. د جوړو کسانو ډیرو ماسترانو، ډاکټرانو ډیرو تحصیل کرده او توس کار نه پیدا کیږي. دولتي کار محدود دي. موږ 300,000 کسان دولتي کچه د اصلاحات اداري د خونه پروسس کې د استخدام کیږي. حال دا چې موږ 12.5 میلیونه کسان د کار بازار کې تیار آماده ځوان کادر لرو. چې تقریبا شپږ سلويخت سلنه د ټولنې تشکیلي. نو په دې ارتباط د معتادینو مسله ماته ډیر مهم بریښي، او د دې د حل لپاره باید په ګډه ارګانونو سره خپل استراتیجی او پالیسی تصویب کړي.
څه فکر کوئ چې تر دغه اوسه پورې ولې نه دی جوړ شوی؟ دغه نیمګړتیاوي او مشکلات په کوم ځای کې؟
تر اوسه پورې چې نه دی شوی، خو تر اوسه پورې یو وزارت وجود درلود په نامه د مواد مخدرو ټول شان همدغې په انحصار کې. موږ ته دومره ویل شوي دي چې تاسو دغه معتادین چې تاسو ته راځي یا وزارت صحت عامه معرفي کوي، دغه کسانو ته زده کړه وکړي. موږ نشو کولی چې مثلا لس زره کسان دلته راوړو معتادین، دا پروسس کو. د یو معتاد ساتل لکه د نورو لسو شلو کسانو ساتل په اندازه دی، ولې هغه سره خو بدرویه نه شي کېدی، ډېرې علاقه نه لري دا کار سره. چې زده کړي دا خو لویه پانګونه او سرمایه ګذاري ته ضرورت لري چې دغسې اکسپرت کسان وروزل شي. ولې زمونږ کار زمونږ په اندازه صحیح دی، ولې د ټولنې په اندازه کافي نه دی؟
ډیری دولتي ادارې چې یو څوک الته مقرریږي، نو بیا هغوی ته استعلام ورکوي، او په استعلام کې که چیرته په هغه فرما صحیح فرما کې د اعتیاد ټیسټ یا د اعتیاد معاینات چې دی هغه مثبت ثابت شي، بیا دولتي اداره یا ځینې غیر دولتي ادارې هغه کس ځان سره نه مقرروي. سره دې چې هغه سړی کېدای شي ښه مهارت هم ولري، ډیر تکړه هم وي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ ستاسو پالیسي په دې اړه څه ده؟
یو سړی چې هغه معتاد وي او مریض وي او مرض یا اعتیاد پوزیتیو وي، دا استخدام د قانون نظر هم نشي کېدی، ولی دا سړی ته استخدامه د ورځ سهار نه تر ماښامه پورې په دفتر کې به جنجال د دې په ځای چې دا سړی استخدام شي. ښه خبره دا ده چې دا سړی اول تداوي شي، ولی هغه کسان چې تداوي کېږي او اعتیاد منفي خيږي نور معتاد نه دی، د هغه په استخدام کې ادارات کارشکنی کوي، د هغه په مقابل کې خرابیا نه کوي، هغه توهینی دا حرکت د کار د قانون نظر یو نو جرم ده.
حقوق پوهان دا یو ډول د دوی د حقونو تر پښو لاندې کېدل بولی شي. یو چاپ چې کور پسی وي، مهارت لري، کار کولای شي، خو ماته ده څه فکر کوي چې په دې شکل باندې دوی د حقوق تر پښو نه لاندې کېږي؟
شرکتونو ته ادارات ته دا مسله ډیره مهم مسله ده چې یو معتاد سړی چې یو غیر نورمال سړی دی دا ادارې ته راوړه، د اداره بحران سره مخ کوي. هغه د احتیاط هغه مصرف وخت چې راشي هغه ځان نشي کنټرولولی، هغه باید لاړ شي کار پرېږدي، دی مجبور دی چې لاړ شي ځان اشبا کړي. د هغه نه ټوله اداره په جنجالو اخته کوي، او پوت یا اوتام د کار راټیټوي، وضعیت خرابوي، احتیاط ترویجوي، هغه کار په وخت کې نه ترسره کیږي. ښه خبره دا ده چې متا سړی اول تداوي شي منفي وخیږي، نو دا هغه په استخدام کې ټول ادارات بیا ملزم دي.
ځینې کسان د شي دي منفي ختلی وي، خو په ټولنه کې نوم بد سوی وي، ولا پلانکی سړی معتاد بیا هم هغه خلک ورته په بد سترګ ګوري. دی جوړ شوی دی، اوس ښه دی، کار کولای شي، خو بیا هم ځینې خلک په پخوانی سترګ ګوري، کار نه ورکوي. په دې اړه ستاسو نظر څه
ده؟ دا څه شي چې قانون اساسي وي؟ دا اتباع دی، مساوي حق لري هغه سړی سره چې جوړ دی. قانوني کار هم دغه شی وي، دا مونږ ته سالم سړی دی، د ته باید کار پیدا شي، دی باید کار وکړي، دی باید معاش واخلي، او نورم د سلامت باید تکمیل شي. د دوه کورنۍ د دوه کار ته ضرورت لري. څرنګه مونږ کولی شو خپل یو شهروند د رفاه او مسؤلیت ته محروم کړو؟ د قانون کار اصول دی، هر اداره که شرکت وي که حکومتي اداره وي چې یو جوړ شوي صحت یاب شوي معتاد سره کوي، دا تقریبا یو نوه جدي قانون په خلاف یو نوه تمرد دی، او دې ته باید مجازات ورکړل شي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د ازادي رادیو د نوو ریډونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورسته برخه ترا ورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د کلی میراو جمعګل د کلی خان ته ورځي، خو خبر نه وي چې کلیوالو جرګه جوړه کړي او د کلی لپاره بل میراو ټاکلې وي. دا چې کلیوالو ولې جمعګل لپاره ګوښه کړي، ولې بل میراو ټاکلې، او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
استاد څه شی دی رابر کړی دی؟
کیمیاوي سره د قماندان صاحب بل شی نشته.
ها کیمیاوي سره څه پی کوي؟
کلیوال خلک یو قماندان صاحب د باغونو او کښت لپاره وړم.
ته ماته مخامخ وګوره.
دا دی در ګورم.
نه داسې سم مخامخ راته وګوره، زما سترګو ته وګوره.
په دې کې نو څه خبره ده؟ دا دی درته ګورم.
نو چې کیمیاوي سره ده بیا ولې دومره وارخطا یې؟
نه 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 یم وارخطا قماندان صاحب.
اجازه ده دا موټر تلاشي کړو؟
او تلاشی کوي. قماندان صاحب ما خو درته وویل چې سره ده بل شی نشته.
ته ودرېږه، دغه بوجۍ هم وګورم.
وی ګوره، خو په بوجیو کې سیخ مه وهئ چې سوری کېږي.
ښه، بوجۍ سوری کېږي که ستا قاچاق رسوا کېږي.
څه شی قاچاق؟ د څه شی قاچاق؟
د نشه یي موادو قاچاق یادوم.
نشه یي مواد چیرې دي؟
ته اوس پولیس غولوي؟ ها
قومندان صاحب، خدای دې نه کوي، ولې به مو غولومه؟
هیروین دې رابر کړي دي، بیا وایي چې کیمیاوي سره ده.
قومندان صاحب
بس بس، ډېرې خبرې مه کوه. بشیره!
بله قومندان صاحب.
راشه د دې سړي لاسونه ور وتاړه.
پر دواړو سترګو قومندان صاحب، لاسونه شاته وړوه، الله ژر کوه.
قومندان صاحب، هیروین تاسې واخلئ خو ما خوشی کوي.
ښه، تا خوشی کوه؟
وو ما خوشی کوي، وړه وړه بچیان مې دي.
د هیروینو قاچاق کوې، د خلکو بچیان په نشو اخته کوې، او بیا وایې چې ما خوشی کوي؟ بیخی دې ولاکه خوشی کو. بشیره، در کشه کشه قومندان دې بوزو.
پر دواړو سترګو قومندان صاحب.
قومندان صاحب،
درځه موټر ته در وخیژه، الله ژر کوه، ډېرې خبرې مه کوه.
جمعه ګل لالا، خدای دې راواله.
خدای مې دې ښه درولي. اسلام علیکم.
وعلیکم سلام. جوړ په خیر؟ خیر، خیرت دی؟
ژوندې اوسې، مهرباني کور دی آباد.
راځه راځه، پر دغه توشکه کښېنه.
ښه سمه ده، دا دی کښېنم.
جمعه ګل لالا، خلکو خو ویل چې ته پولیس ونیولې.
او پولیس ونیولم.
نو څه خبره وه، ولې ونیولې؟
لږ هیروین یې راسره ونیول.
نو بیا څنګه داسې ژر راخوشي کړې؟
پیسې مې ورکړې، بیا یې راخوشي کړم.
ښه ښه، د هیروینو خبره وه، بیا خو نو کلیوالو رښتیا ویل.
خان صاحب، یوه خبره مې درته کوله.
ښه ووایه، څه دې راته ویله؟
نن خبر شوم چې تاسې زما پر ځای د کلي لپاره بل میر وټاکلی دی. دا خبره رښتیا ده؟
هو، دا خبره رښتیا ده.
نو زه خو څو ځله نور هم پولیس ونیولی وم، خو یوه ورځ وروسته به بیرته راخوشي شوم. دا ځل هم بیرته راخوشي کېدم. تاسې ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میر ونیولی دی؟
نو چې ته نه یې، موږ باید بل میر وټاکو.
خیر دی، اوس خو دا دی زه راخوشي شوم، بیرته میروي راکوي.
هو راخوشي خو شوې، خو کلیوال نور تا نه غواړي.
ولې مې نه غواړي؟ ما څه بد ورسره کړي دي؟
کله چې ته پولیس ونیولې، نو موږ د نوي میراو لپاره دلته جرګه جوړه کړه.
ښه، نو جرګې څه فیصله وکړه؟
حاجي سرور خان وویل چې څه موده به صبر وکړو، جمعه ګل به راخوشي شي. خو نورو کلیوالو وویل چې نه، جمعه ګل ته صبر نشو کولی، که نن هم راخوشي شي بیا میراوي نه ورکوو.
ویل ولې نه ورکوو؟
ویل چې جمعه ګل د نشي موادو کاروبار کوي.
ښه، ستاسې نظر څه و؟
یوازې زه نه، جرګې په ګډه فیصله وکړه چې نور تاته میراوي نه درکوو.
نو زما د نشه یي موادو کاروبار په میراوي پورې ساړه لري.
څنګه ساړه پورې لري؟ طاهروي له ښار څخه چیرې وړل؟ ښکاره خبره ده چې همدې زموږ کلي ته دې راوړل، او زموږ بچیان دې په اخته کول.
نو دا کار خو مې پخوا هم کاوه.
پخوا وختونه ولاړل، اوس خلک ویښ شوي دي. موږ نور د خپلو بچیانو قاتل ته د کلي میراوي نه ورکوو. ستا څه خیال دی چې ته به مو بچیان په نشو اخته کوې، او زمونږ د کلی میراوي به هم کوي؟
ښه، ستاسې خوښه ده خان صاحب.
او بله خبره واوره.
ښه، دا دی اورم خان صاحب.
جرګې پریکړه وکړه، که د نشي موادو له کاروبار څخه د لاس وانخیست، نو له کلي څخه د شړو. اوس نو ستا خوښه ده چې د نشي موادو کاروبار کوې که په کلي کې اوسېږي، دواړه کاره نه سره کېږي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.